می افغان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د طالبانو تربیه واکمنې وروسته پاکستان ته تللي کډوال په خورا بد وضعیت کې دي.
دلته موږ نه تنها یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا نه لکه یا نه سوه زره موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري تقریبا دغه تیرو پنځو یا شپږو میاشتو کې به دوه لکه یا دوه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او یا بستان شوي. یعنی فعلا موږ تقریبا یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ډیپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي او تقریبا اول لکه یا اوه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورت کیږي او تقریبا په حدود د څلور لکه یا پنځه لکه یعنی څلور لکه تر پنځه لکه هغه مهاجرین چې بعد د 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري د ای سی سی کارتن نه لري په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زبا په عمومیتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2021 کال نه راغلي دي د هغوی اصلاً ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې بعد 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر شو جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې وه خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډېر وه نورو ملکو ویزې نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډېر لاړل نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال نه راغلي دي په دا تیرو درېنیمو یا څلورو کالو کې درېنیم څلورو کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار و ندار هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي ټول یې خوړلي دي او دا درې کاله دوی بې سرنوشته درېنیم کاله دلته بې سرنوشته تیر کړي دي اولادونه به درس او به تعلیم پاتې دي اکثرا د 80% یو شل بيسته مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس کدی د کلاس د امریکای د لوی نوې ولسمشر ترامپ راغی دا کیسونه اکثرا د پیوان او پیټو او بعض نور کیسونه اکثرا ټول ولاړ دي. نو کدی اوس دوی ډیپورت سي دوی په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هیڅ نه وي دوی دا درې کال اولادونه او بچیان له درس او تعلیم نه پاتې سول او دوی هم څه درلود ټولې خړلې دي. نو کدی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی لپاره ډیره ثقيله وي دا به ډیره سخت وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلود ټولې خړلې دي او دوی بل ډیرو زیاتو مشکلات سره مخامخ سي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرونو د شورا مشر میوند عالمی افغان
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لنو قالو
لن نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د څلور دیرش میلیون افغانیو په لګښت د وزري اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښېناستو ځایونه جوړ شي. اوس مهال په دې لوبغالي کې د 2000 ننداره کوونکو د ناستې ځای شته. جزئیات د اسدی او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پراپور کې
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالي د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجنیرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
اوس نو د وزره کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړي چې ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیلېدو انشاءالله چې په نهه میاشتو کې به تکمیل شي او بودیجه چې دا 40 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو لکه مخسره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله ویل
د لوبغاړو په نسبت دا پیچنه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی، خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي، ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډېر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا وختونه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، ترڅو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي. نو دوی ډېر ضعیف دي، اسانتیاوې باید برابر شي لکه لایټنګ سیسټم، سایبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي ترڅو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د استبی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو دپاره ترسره کړي، او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سایبانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست کرکټ ملي لوبغالی پراخیشي، څوکۍ زیاتیږي. د کرکټ د خبرونو په ارتباط په نړیواله کچه د سریلانکا او بنګله دېش ترمنځ 5 ورځنی ټیسټ لوبه روانه ده. درې ورځې بشپړې شوې دي. د بنګله دېش ټیم په 248 منډو آوټ شوی دی او په ځواب کې سریلانکا 290 منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسېدلې دي. یو بل ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ ده. استرالیا یو سلاتیا منډې وکړې په لومړۍ پاڼۍ کې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې ویسټ انډیز یو 90 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. اوس استرالیا بیټنګ کوي، 92 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي وسوسېدلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د متحده ایالاتونو بریدونه په رښتیا سره اغېزمن وو، خو تر ټولو بد حالت په داوي چې تهران اوس د اټومي وسلو د نه پراختیا له نړیوال تړون څخه ووسي. ښاغلی ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له سرمشریزي وروسته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه شریکه کړه. هغه وویل چې د دې تړون د ساتلو هڅه به وکړي او په راتلونکو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. د فرانس پریس آژانس راپور له مخې دا خبرې وار له مخه لا پیل شوې دي. د پنجشنبې په ورځ ماکرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا اندېښنه شریکه کړه. ماکرون جمهور رئیس ټرمپ ته داغو خبرو په اړه هم معلومات ورکړل چې په وروستیو ورځو او ساعتونو کې له تهران سره کړې وې. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې هیله یې دا ده چې نظریات سره همغږه شي او هدف دا وي چې ایران بیا د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې ونه کړي. ایران په 1980 کال کې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاسلیک کړی او ژمنه یې کړې ده چې کله د اټومي انرژي په برخه کې هڅې کوي، دا هڅې به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره شریکوي. په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې ایران له دې تړون څخه د وتلو زمینه برابروي. تهران اټومي انرژي نړیواله اداره تورنه کړې ده چې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال د هغه هیواد ملاتړ کړی. د امریکا پوز د سرطان په لومړی ورځ په بی دوه جنگي الوتکو او توموهاک توغندیو د ایران په فوردو نتنز او اسفانه ټومی تاسیساتو بمباری وکړه. تر دې بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر وویل چې دا تاسیسات په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي، خو یو شمېر امریکایي رسنیو وروسته د امریکا د استخباراتو لومړنۍ ارزونه خبره کړه چې ویلي وو چې دې بریدونو یوازې د ایران اټومي پروګرام د میاشتو لپاره شاته غورځولی. دا راپورونه د امریکا دفاع وزارت په کلکه رد کړي دي او د امریکا دفاع وزیر پیت هیګست دا راپور ابتدایي او کم باوره بللی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم غندلی. دوی دواړو مشانو ټرمپ او هیګست د چهارشنبې پروسپوها کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبري اعلانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام تر څو لسیزو پورې شاته غورځولی. اسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري او په انټرنیټ کې کتا سو چیرته زموږ وی پانه ته ورشي pasajrado.com. حالت تاسو ویډیو راپورونه کتلی شي او ریدلی شي. همدارس هغه راپورونه چې د pasajrado له لارې خبري شي د هغه راپورونو متن وسل شي. د pasajrado غونیزي خبرونه هم د pasajrado په ویب پانه کې موندل شي او نور په زړه پورې مطالب ممکن تاسو تر سترګو شي. په استرالیا کې له پنځو کنسرتونو وروسته افغان سندرغاړي فرهاد دریا وویل هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله وبلله. دا سجیر اډو سره په خبرو کې دغه شان هیله وشوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه هم لرې شي. په دې اړه راپور لرو.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو پنځو کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د حق ورځې په تمه یم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوي محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او ګنکو کشتن لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په دې جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثره وسیله ده. مثلا د چي یو د بل د قوم چې بي او ملیت او حق وري خو پاره چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاره فکر کوي. دا فل کلمړې کې څومره هم وګدوي روس لندې کې او قرار قرار یو وخت تر سي کې او بیا دا وخت قدرې په لمانځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پات کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه، موسیقی اینی موجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دای دا هیل هم لری چه دنجونو پرستکرو لگوی شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازه وکری. فرهاد دریا ده ترگندونی ده سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگوولا و بریدولو بندیز لگوولی دی دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته ځلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، داخل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همې شي په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزنه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د دوډۍ د خواګوالی او د تروشوالی او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چی څه تک اقاده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا سو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې وسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه وکړي، او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه بقاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام فضا یې نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولای شي د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دي سم نه دي، ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړای.
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه ده چې د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي، انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځکه چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت معلوم شي چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو داده ست تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دوی دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود، دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړې، او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغسې کورنیو خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی، او دی هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. او همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده د جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه پرې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده ترڅو پښتنه تی وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم. نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخې پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده. هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموی په پای قدم باندې قدم کېږدو که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي. مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنې دي که مور پلار د بعد خوله ولري یعنی دا ښکنځلې وکړي نو تا باندې د ماشوم هم به ښکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه حل که نو تا باندې د ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېر په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر
کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها دو د ژوند مسله نه ده دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تل تلی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده شکار بهي هغوی به دارن وي هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امدي اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دو په فکر کې دي اوس د دوی لپاره دي ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوق چارو څېړونکو وارث خپلواک درندستانو دا وجه دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مال او ملګری
چی گلاب گلاب زانان می پرده مزگور ملوشی چی گلاب گلاب زانان می پرده مزگور ملوشی یا بتاتا پاتیتشی یا بماتا پاتیتشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی پترنگ پترنگ وستونا دی پستر ستر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی پلیاس بندرا پسلاشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی یا با ماتا پاتی چاشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں
پا پرده مزدور امروشی چی گلاب گلاب سوانان می پا پرده مزدور
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
خوشالا یما مر خوشالا یما
ورکړئ.